شپاش به دیشوی ده زدی رادیو پا ماشامنه خبری مجله که مزاحمت چی بر کور بایم. تخنیکی چاری اصف حبیبی مختوری شید چاری. په دې نیم ساعت خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ګڼ مطالب لرو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا خپل وړاندیز کړی، اجرایي رئیس پرې ږغېدلی او یو پاکستاني چارواکي ویلي چې ښایي په دوو دریو ورځو کې به دا خبرې پیل شي. د دې مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د افغان قواو پر ملاتړ او د سولې پر هڅو خبرې وکړې. افغانستان د کرکټ په نننۍ شلوره مسابقه کې هالند ته ماتې ورکړه. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د سولې پر هڅو د افغان قواو پر ملاتړ او نور مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا غونډه نن په ارګ کې وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان قواو د ملاتړ په برخه کې د عالمانو نقش مهم وباله.
نقش علمای کرام مساوي یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی. نقش علما در تقویه قوای امنیتی و دفاعی ما واقعا یک نقش حیاتی است.
د عالمانو سراسري شورا په دې کتنه کې یوه اعلامیه هم خبره کړه چې په هغې کې دې شورا له افغان قواو خپل ملاتړ څرګند کړی او د جنګ له ښکېلو لوریو پکښې غوښتنه سوې چې د سولې په مستقیمو مذاکرو کې برخه واخلي. بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزري د یوویشتم تلین په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي وساتي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیلوي، خو لا هم د دغو خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فرضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخلوال نن په پېښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې یو کنفرانس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامی نشی راتلی او پاکستان هم د آرامی احساس نشی کولی چې کدا فضا حاکم اوسی. دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي او اسلام آباد تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. افغانستان د کرکټ نننۍ شل اوره مسابقه له هالند نه د شپاړسو منډو په توپیر وګټله. دا د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې دوستانه مسابقه وه. په نننۍ مسابقه کې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په شلو اورونو کې نه لوبغاړي وسوځېدل او 125 منډې وکړې. هالند ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 126 منډې وکړې. دغه مسابقه په هند کې وسوه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د انډونیزیا پلازمین جاکرتا ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر د اعلامیې په حواله ښاغلی ربانی په جاکرتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 15مه فوق العاده غونډه کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ کېږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو نن تهران ته په دوه ورځنۍ رسمي سفر ولاړ. په داسې حال کې چې روان کله ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لری سول د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي مسایلو خبري سره وکړي. دوی به دغه راز سوري پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. د روسي، فرانسې او جرمني رهبران وایي دوی موافقه وکړه له هغه فرصت نه په استفاده چې په سوریه کې د لنډمهاله اوربن لکبل ایجاد شوی د سولې د بلې پاموړ پروسې د لپاره کار وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره نن په یو ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړې. د کامرون وایند ویل چې د دې موافقې عمده ټکی هغه لنډمهاله اوربن و چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب ایجاد شوی او باید چې ټینګ پاتې سي څو د سولې هغو خبرو ته مثبت تحرک پیدا کړي چې بله اونۍ په پام کې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن یوه کنفرانس ته وویل
Cette conférence téléphonique a été utile.
دا یو اغیزناک ټلیفوني کانفرنس و موږ ته یې فرصت راکړ ټینګار وکړي چې په سوریه او نورو ځایونو کې اوربند ته باید درناوی وسي. په سوریه کې هغو فعالیتونو ته اجازه ورکول کېدای سي چې هغه د داعش او النصره جبهې پر ضد دي. په همدې حال کې تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته کرملین په یوه اعلامیه کې وویل چې څلورو مشرانو د سوریې د بحران پر حل لارو موافقې ته رسېدلي. په عین حال کې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد جنګ ته ادامه ورکوي، اړتیا لري چې د لنډمهاله اوربند شرایط هم وڅاري. بلخوا د ترکیه دولتي خبري اجنس وایي چې پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک اویرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د اویرو د څرګندونو مخالفت وکړ. ویې ویل په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د نهو ساعتونو لپاره وسوه، دی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، څو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اوله نیمایي کې ترسره شي.
خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسېدلی وي. کرملین وایي روسیا په جدي ډول د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارونې پر چمتووالي اندېښنه لري. روسیا وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل پوځ ته امر وکړ چې هر وخت اړتیا وي اټومي حملو ته چمتو وي. وروسته له هغې چې د اټومي وسلو او لرې واټنو توغندیو ازمویلو له کبله ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول، دا د شمالي کوریا د رهبر اول خبرداری دی. په ترکیه کې نن د پولیسو دوه افسران ووژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سول. رویټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغو کسانو په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه او د کورد جنګیالیو په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. او د روسیې په لویدیز ولادیمیر سیمه کې نن یوه سرخی الوتکه نسکوره سوې چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي او دوه تنه وژل سوي دي.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا د غړیو لغونډې خبرو چې د سولې پر بهیر ژغېدلې.
نقش علمای کرام مساوي یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا د سولې د خبرو په اړه نن په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړ.
هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیره. صلح خاص همه شماست.
د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دی چې پاکستان ویره لري چې د سولې خبرې له طالبانو سره په بل هیواد کې پیل نشي.
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هیواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نشي کړی.
د سیاسي چارو یو بل کتونکی داود مایار بیا وایي چې د سولې اصلي ستونزه د کابل او اسلام آباد ده.
موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي، دغې نه وروسته د صلح احتمال ډېریږي.
په دې خبري مجله کې مولدي هم خبرو چې د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې هغه افغانان به بیرته کابل ته ستانه کړي چې د مهاجرت د منلو غوښتنلیکونه یې سپارلي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې مذاکرو کې ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. دې شورا پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي، پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني نن د عالمانو د سرتاسري شورا له غړیو سره په لیدنه کې په کابل کې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره یې اراده ټینګه ده او وسلوالي حملې دا تعهد نشي کمزوری کولی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو غږ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسي له لارې د رواني جګړې حل پیدا کړي. د دې شورا په اعلامیه کې چې نن د ولسمشر غني سره د یو شمېر دینی عالمانو په غونډه کې ولوستل شوه، د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې غږ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوی چې خبري او ډیپلوماسي د افغانستان د بحران یوازنی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر کې طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی وایي جګړه د حل لار نه ده. یو وار بیا په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د مستقیمو مذاکرو له لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسئله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یوه نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوې رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا هم درز د حکومت پر وسوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي. څو داسې ونشي چې وډل په خبرو کې وي او بل ډر د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په ځینې سیمو کې د ورستیو خونړیو حملو په څیر پیښې جاری وساتي. د شورا په باور د امریکا متحده ایالات چې د حکومت او طالبانو د مذاکرو په هڅو کې مهم رول لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت صادقانه ادا کړي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ او ویل چې وسوالی حملې او چاودنې دا تعهد نشي کمزوری کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است.
زموږ نیت پاک او څرګند دی ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده ځکه حتی په هغه ګړۍ کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. ښاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یوه لویه غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره جدي اراده لري او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهد نشي راګرځولی. بل ورته د حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 28 تلین په غونډه کې نن په کابل کې وویل حکومت مسؤلیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د غونډې ته د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق هم شکېدلی. تفصیل له کابله د قسم سولمل په راپور کې.
که لیوی خواله طالبانو سره د سولې د خبرو مثبت نتیجو ته خوشبینی څرګندېږي بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړې دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې په ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 28 تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتوکړي.
دی وایي غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کېږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل دغې ډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي، هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وشوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد ښودل سوی خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو 15 ورځو وسي. بل لور ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ښه تجهیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کنیم.
موږ باید ډیر کار وکړو. باید د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز لپاره ډیرې هڅې وکړو. موږ باید په اردو کې شته خلاوي ډکې کړو. باید ملي پولیس پیاوړي کړو. کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همداراز له هغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د ده په وینا له تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلې وه د هغو مخالفینو په وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د 28 تلین غونډې ته په خپل لیږل پیغام کې ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند خوندیتوب په هدف د قوی له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې مو تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي پر هغو به معامله پکې ونه شي. په یوې خبرتیا پسې به د یوه پاکستاني چارواکي په وینا واوري چې کابل به په څو ورځو کې شایي له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې په وروستیو کې وویل د طالب مشرانو کورونا او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستاني چارواکي چې په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ دا موضوع احمد تکل په یو راپور کې په تفصیل څېړلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به په راروانو دوه درې ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي و چې په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
At the last meeting in Kabul on 23rd February.
په 23 فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کې دا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکي په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی راځي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان وروستی اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینې وایي دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته ور وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدای دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان ورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې مرانځ دي سوي دی وخت دا د معنا ورکی چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وی کچیرته منګه دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارم پیدا کړی دی مثلا ترکیه کې په ترکمنستان کې قطر دی جو کې د دفترونو جوړ کړی دی اول ته دې مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې سي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل تر منځ سي او بل اخر هغه پاکستان غواړي د دې طریقې تر لاسه نه سکړي.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پایته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالي تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکي نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
بیا هم له طالبانو سره د سولې مسله تعقیبوو. د سیاسي چارو ګڼ کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان مهم دی. افغان حکومت هم په دې خبرو کې پاکستان یو اړخ ګڼي. د چارو کارپوه داود مایار وای د روانو ناخوالو زیاته برخه د افغانستان او پاکستان په اختلافاتو پورې اړه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ښاغلي مایار سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د سولې د خبرو د دواړو لورو لخوا په ځینو مواردو کې د نرمښت پرته سوله امکان لري. ښاغلي مایار په ځواب کې وویل
موضوع داسې ده چې هر توافق یا مذاکره یا د صلح لپاره هر کوشش کېږي په هغې کې دواړه طرفونه خپل شرایط وړاندې کوي او اصول داسې ده چې دواړه طرف د خپلو شرایطو نه یو اندازه تیریږي بیا موافقې ته سره رسیږي. یعنی که چیرې د دواړو طرفونه شرایط داسې وي چې مطلق وي، یعنی قابل تغییر نه وي، په هغې کې مثلا د کمال احتمال نه ویده، په دې معنا چې مثلا همغه کوشش د پروسې ته د صلح ته دلته ناممکن دی. خو دواړه طرفونه په دې پوهېږي چې په ابتدا کې شرایط وړاندې کوي، بیا به د ځینې شرایط نه دو طرفه د دواړه طرفونه دواړه اړخونه تیریږي او دا به موافقې ته رسیږي. د تیوري نگانه یا د نظری مسله د توافق یا د صلح ده.
په داسې حالات کې نه احساس په نظر کوم مسایل چې افغان حکومت کولای سي پر هغه باندې په د سولې په خبر کې بحث وکړي له طالبانو سره، او یا تر هغه پرې په هغه کې انعطاف وشي، یا همداشان طالبانو د خوا کوم مسایل چې کېدای سي چې پر هغه باندې دواړه لوري بالاخره یو دریم نظر ته یو توافق ته سره ورسیږي؟
زه چې کوم مسله باندې تاکید کوم چې په دې کې اساسي مسله د صلح هغه د افغانستان او د پاکستان اختلافات دي. زمن نسبت د صلح موضوع باندې چې تاسو تاکید کوو، دا ښه پروسه ده، دا باید جریان پیدا کړي که د صلح پروسه ده چهار جانبه یا د صلح شورا فرامه کوم شی جوړیږي. دا خپل دې ته په مثبت دید ګورو. مثلا دا غواړم چې موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي، دغه نه ورسته د صلح احتمال ډیریږي. ترسو چې د افغانستان او د پاکستان د اختلاف اصلي عامل چې هغه هم که بیا وخت و هغه هم تشریح شي، دا مسله حل نشي. یعنی د صلح پروسه د کامیابی یعنی ډیر سخت کار دی. خو بیا موږ ورته امیدوار یو.
بله، یعنی تاسو بیا هم د حکومت هغه نظر تاییدوئ چې وای طرف د سولې یا طرف د خبرو پاکستان دی؟ اصلا دوی تاکید پر دې باندې کوي چې دا مذاکره باید د پاکستان سره وسي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان امنیتی مسائل یا د صلح مسله یا دغه بینظمي چې کوم افغانستان کې ده، د دې اصلي عامل د افغانستان او د پاکستان اختلاف.
او یو وروستۍ پوښتنه چې ځینې افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي پر دې باندې ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید بیا هم تیار سي حال کې اوسي او دوی باید پوره تجهیز سي، ساس په نظر لا په دې معنی ده چې افغان حکومت بیا هم پوره اطمینان نه لري د دې لپاره چې د سولې خبرې به بریالۍ سي؟ که څنګه ساسو تحلیل څه دی؟
د افغانستان د صلح برنامه کې چې طالبانو سره مخ ته ځي، دا په دې معنی ده چې د افغانستان چالشونه یا مشکلات ټول ختمیږي. په هر حال کې یعنی په نورمال حالت کې افغانستان داسې مملکت ده چې دغه نه تنها اردو بلکې په ټولو سکتورونو کې په ټوله آباده کې دغه جمعیت باید آماده باش ولادت کی
د سیاسي چارو کتونکو داوود مایر بریتانیا وی هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه لپاره درخواستونه وسپارلې دي هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می بلاخره له دې هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځنډولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په حواله سره له دې چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر له امله تر ټولو خونړی کال بدل شوی، د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې لږ تر لږه کابل دومره مسؤوم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ورستنولی شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله تیر کال د بریتانیا حکومت دې هېواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځنډولی و، خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هېوادونو کې ګڼل سوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې میشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځانګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤول دی، نو له دې امله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د افغانستان د نسبتا ناامنو ولایتونو د هېواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له امله په افغانستان کې د نښتو او جګړې د پراختیا ویره شته، نو د خپلو موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2001 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یوازې 14 کلن و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شاید بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان سه چې دې هېواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر و، د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړې ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 65% زیات شوې چې له خپلو کورنیو پرته دې هېواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړې تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او یوازې دې هېواد ته ورغلي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو تازه قانون په پنجاب کې تصویب شو، خو د پاکستان پارلمان ته د اسلامي موضوعاتو سلاکارې ډلې له دې قانون سره مخالفت کړی. تفصیل له فرشتې جلال سي څخه.
په پاکستان کې د ښځو د مسؤلیت نوی قانون هغو ښځو ته چې په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي، رواني شکنجه ورکول کیږي یا د جنسي تشدد قرباني کیږي، د قانون په چوکاټ کې ډېر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. کچېری یو سړی خپل ښځه ووهي، ښځه یې کولای شي چې په هغه ټلیفوني شمېره چې 24 ساعته به فعال وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د ښځو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یوه شبکه هم جوړه شي چې له هغو ښځو سره به ابتدایي روغتیایي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کیږي. کچېری و ښځه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د ښځو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوځي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپلې ښځې یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلی شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یوې ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب نوی قانون حتی غیر اسلامي ګڼلی دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا د تاثر د امینداری چې گویا کې چې کومي اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بحث او دوام نقص داده چې شده لخپل مسکن راوځي. دریم نقص داده چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا شده په خپل منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ویلې
شیرانی غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې قانون نافذ شي د اسلامي مسایلو لپاره د شورا ته واستول شي.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. بله خبري مجله سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد سبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در مورد پروسه صلح با شورای علما صحبت کرد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید در پروسه صلح دستاوردهای چند ساله معامله نخواهد شد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان از اراده محکمه حکومت برای تأمین صلح در کشور خبر می‌دهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد و روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تأمین صلح در کشور اراده محکم دارند. رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان روی این مسئله تاکید کرد و افزود:
نیت ما روشن است. نیت ما پاک است. به اساس خواسته اجماع مردم ماست که نیت مردم ما صلح است. دوم اراده است. اراده ما در قسمت صلح محکم است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد. عبدالله عبدالله در مراسم یادبود از 21 سال روز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی در کابل گفت که حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا در جریان پروسه صلح حقوق مردم و دست آوردهای چند ساله را حفظ کند.
صلح خواسته در حق و مشروع همه مردم افغانستان است. در این زمان حفظ و حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
وزارت خارجه افغانستان گفته که در چهارمین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین تصمیم گرفته شد تا در هفته اول ماه مارچ حکومت افغانستان با طالبان گفتگوهای رو در رو را آغاز کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی دوستانه 20 اوره تیم کرکت هالند را با تفاوت 16-0 شکست داد. این مسابقه با سلسله بازی‌های 20 اوره جهانی در هند برگزار شد. رهبران روسیه، فرانسه و جرمنی میگویند به توافق رسیدند که نیاز دارند تا از فرصت به وجود آمده در نتیجه آتش بس در سوریه روی یک پروسه فراگیرتر صلح کار کنند. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، امروز در کنفرانس تلفنی با رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و صدر اعظم جرمنی در این مورد صحبت کرد. فرانسوا اولان، رئیس جمهور فرانسه، امروز در یک نشست خبری در این باره گفت: این کنفرانس تلفنی مؤثر بود به خاطر که ما فرصت یافتیم تا تأکید کنیم که آتش بس در سوریه در هر جا باید احترام شود. یگانه فعالیت ها در سوریه که تحمل شده می تواند فعالیت های ضد داعش و جبهت النصره است. دو افسر پلیس ترکیه امروز کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این افراد در نتیجه انفجار یک بمب جاسازی شده در موتر و حمله راکتی جنگجویان کرد در ولایت جنوب شرقی ماردین کشته و زخمی شدند. پلیس ترکیه 4 مقام ارشد یک شرکت را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، این شرکت با فتح الله گولن، یک روحانی مسلمان، ارتباط دارد. بر اساس گزارش‌ها، این روحانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کند، با تلاش برای سقوط دادن حکومت ترکیه متهم است. کرملین میگوید که روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. پیش از این ابراز نگرانی کرملین، کیم یونگ اون رهبر کره شمالی امروز به اردوی کشورش دستور داد تا در هر زمان آماده اجرای حملات اتمی باشد. این تهدید کیم یونگ اون نخستین پاسخ رسمی او به تصویب وضع تحریم‌های سازمان ملل بالای کشورش است. و وزیر خارجه فرانسه میگوید در مذاکرات با وزرای خارجه اوکراین، روسیه و جرمنی به توافق رسیده است که انتخابات در شرق اوکراین تا پایان ماه جون برگزار شود. ژان مارک آیرو در این باره بیشتر گفت.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption.
ما روی اهمیت تنظیم و تصویب یک قانون انتخابات از سوی حکومت اوکراین و پارلمان تاکید کردیم تا بر اساس آن انتخابات محلی برگزار شود. اما وزیر خارجه اوکراین با این سخنان همتای فرانسوی‌اش مخالفت کرده و گفته که در جریان 9 ساعت مذاکرات دیروز در پاریس شاهد هیچ گونه پیشرفت نبوده است. پاولو کلیم که نفزوده که اوکراین روی عملی شدن همه تعهدات برای آتش بس و اخراج اسلحه از اوکراین پیش از برگزاری انتخابات در شرق این کشور تأکید می‌ورزد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهوری افغانستان در ملاقات با شورای علما بر نقش علما در تامین صلح تاکید نمود.
نقش علمای کرام مساوی یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید دستاوردهای چند ساله افغانستان در پروسه صلح معامله نخواهد شد.
میخواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدهیم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست.
به نظر تحلیلگران تا اختلافات بین افغانستان و پاکستان حل نشود، صلح در افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد. یک تحلیلگر میگوید
مسئله اصلی دیگه عامل است اختلافات افغانستان و پاکستان.
در امتحان کنکور هرات تعداد دختران زیاد اشتراک کردند. یک مسئول معارف ولایت هرات گفت
در امتحان ولایت هرات در حدود 13091 تن اشتراک خواهد کردند که از این جمله 6831 تن طبقه اوناس است.
بریتانیا فیصله تعلیق اخراج مهاجرین افغان از بریتانیا را لغو کرد. گزارش درباره کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید باید در مذاکرات با مخالفین مسلح برای تمامی گروه ها سهم داده شود. این شورا از گروه های مسلح خواسته تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت میخواهند از حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات آمد دست بکشند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان تاکید کرد که اراده برای صلح خیلی قوی است و حملات مسلحانه نمی تواند این تعهد را ضعیف بسازد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شورای سرتاسری علمای افغانستان از گروه های مخالف حکومت می خواهد تا به گفتگوهای مستقیم حاضر شوند و از راه مذاکره و دیپلماسی راه حل برای جنگ جاری دریابند. در بیانیه این شورا که روز جمعه در دیدار اعضای شورای علما با رئیس جمهور غنی به خوانش گرفته شد، از تلاش ها برای مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ستایش صورت گرفته، از افغان ها خواسته شد تا از حکومت و نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. مولوی ذبیح الله عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان با خوانش اعلامیه گفت که دیپلماسی یگانه راه حل بحران فعلی در کشور است.
جنگ راه حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن از راه مفاهمه و مصالحه صورت می گیرد. شورا از سعی و تلاش جمهوری اسلامی افغانستان برای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور که با تعیین قیادت و هیئت رهبری جدید شورای عالی صلح و انجام 4 دور مذاکرات 4 جانبه که دور پنجم آن در اوایل ماه مارس سال جاری در اسلام آباد بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح دایر می گردد تقدیر به عمل آورده
شورای سرتاسری علمای افغانستان همچنان از مخالفین مسئله حکومت خواست تا به گفتگوهای اصفال حاضر شوند. به گفته این شورا، موجودیت تمامی گروه‌های مخالف در مذاکرات خیلی مهم است.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تمام جهات مخالفین برای حضور در آن دعوت گردیده تا نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه‌های دیگری آن مانند حملات وحشیانه ولایت کنر، جلال آباد، بلخ، کابل باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد. قابل یادآوری است که ایالات متحده آمریکا یکی از اشتراک کنندگان مذاکرات چهارجانبه بوده، مسئولانه در راه آوردن صلح و ثبات دائمی در افغانستان رنج دیده، سعی و تلاش به عمل آورد.
این نشست در ارگ با شرکت رئیس جمهور اشرف غنی و شمار از مقام‌های افغان برگزار شد. آقای غنی بر تعهدات صلح تاکید کرد و گفت حملات مسلحانه نمی‌تواند این تعهد را ضعیف سازد.
نیت ما روشن است. نیت ما پاک است، با اساس خواسته اجماع مردم ماست که نیت مردم ما صلح است. دوم اراده است. اراده ما در قسمت صلح محکم است، چون اگر اراده نمی داشتیم در مو وقتی که اولادای ما به قتل رسیدن توسط کسایی که در فتنه هستن ما باز هم سر صلح تن.
رئیس جمهور افزود برای بهبود وضعیت دعا می کند، اما به حیث رهبر در وضعیت بد آمادگی ها را مسئولیت خودش می داند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید قرار است تا چند روز آینده دور پنجم مذاکرات چهار جانبه میان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان داده که هیئت ارشد طالبان با حکومت حاضر به مذاکره خواهد شد. به گفته این دیپلمات افغان، به زودی یک نشست بزرگ با شرکت علمای افغانستان و پاکستان هم برگزار خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح هیچ معامله پشت پرده صورت نمی‌گیرد. آقای عبدالله روز جمعه در مراسم 21مین سالگرد مرگ عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت در کابل گفت که حکومت مسئولیت دارد در گفتگوهای صلح حقوق و دستاوردهای مردم را حفظ نماید. در همین حال حاجی محمد محقق معاون رئیس اجرایه در همین نشست هشدار داد که هرگاه روی تقویت نیروهای امنیتی کار نشود وضعیت با آسانی تغییر خواهد کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از یک طرف بر نتایج گفتگوهای صلح با طالبان مصالح خوشبینی های وجود دارد، از سوی دیگر این روند میان برخی علاقات نگرانی های را با وجود آورده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حالا می گوید که حکومت اجگاه در پروسه صلح پشت پرده معامله ای را انجام نمی دهد. آقای عبدالله که در مراسم یاد بود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل صحبت میکرد در این مورد بیشتر گفت:
می خواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست. در این زمان حفظ حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
پیش از این برخی از اعضای شورای ملی ابراز نگرانی کرده بودند که برخی مناطق به هدف امتیاز دادن به طالبان مسلح در گفتگوهای صلح از سوی حکومت افغانستان در اختیار این گروه قرار داده می شود، چیزی که مسئولان حکومت آن را یک نوع عقب نشینی تاکتیکی از مناطق عنوان کردند. در چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فیصله صورت گرفت که گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه مارس صورت می گیرد. محل این گفتگوها اسلام آباد خوانده شد، اما تاریخ دقیق آن تا حال مشخص نشده است. با تازگی سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در یک نشست در واشنگتن گفته است که این گفتگوها تا 10 یا 15 روز آینده برگزار می‌گردد. از سوی دیگر محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم یادبود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری روی تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد:
ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید در تجهیز قوای هوایی افغانستان تلاش کنیم. ما باید سلاح‌هایی را که در اردوی ما هست پر کنیم. ما باید پلیس ملی ما را تقویه کنیم و الا به سادگی اوضاع قابل تغییر است.
آقای محقق همچنان از روند مصالحه با گروه‌های حمایت کرد که به گفته وی از جنگ دست کشیده و خشونت را کنار می‌گذارند. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که در برابر گروه‌هایی که با صلح حاضر نمی‌شوند اقدام نظامی می‌کند. آقای هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی که به مناسبت 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری فرستاده بود گفته است که حکومت افغانستان به هدف مسئولیت زندگی مردم بیگانه از استعمال مشروع قوا خودداری نخواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارشناسان سیاسی افغان میگویند تا زمانی که افغانستان و پاکستان مسائل مورد اختلافشان را حل نکنند توقع نمی رود که گفتگوهای صلح نتیجه مثبت بدهند. داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان نابسامانی های جاری را مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان می داند. جاوید حسن‌زاده با آقای مایار صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که بدون نشان دادن نرمی از سوی حکومت و طالبان مسلح امکان آمدن صلح در افغانستان وجود دارد یا خیر؟ آقای مایار در پاسخ چنین گفت:
هر توافق، هر مائده یا هر کوشش برای صلح همی است که دو طرف شرایط خود را پیش میکنند. به طور مثال 10 شرط از طرف طالبان مطرح میشه و 10 شرط از طرف حکومت مطرح میشه. به خاطر جنام دو طرف قضیه مکلف است که از بعضی از شرایط خود بگذرند تا یا با موافقه برسند. در این صورت احتمال ازی میره که یا یک صلح در منطقه در افغانستان ایجاد کنه. اما مسئله است که یکی موضوع است که به افکار عامه میرسه، مسائل مطبوعاتی ای حق مردم است که حکومت بر از یا مسائل را مطرح کنه تا باعث پراگندگی افکار عامه نشه. مثلا حکومت در این وقت این خیلی خوب بیان میکنه که گویا ما هیچ معامله متضاد با منافع ملی کشور نمیکنیم. این خیلی خوبه. اما مسئله است که واقعیت هاست که او از طرف سیاسیون یا از طرف آدمای نخبه کسایی که مثلا در پروسه دخیل هستند. دو طرفه اونا طبق منافع ملی باید از بعض شرایط به جانب مقابل بگذرن و به کرگه احترام کنن تا به یک موافقه برسن.
کدام مسائل است معیار سر حکومت افغانستان باید روی از او بحث کنه و از خود انعطاف پذیری نشان بده تا طالبان هم حاضر شوند به گفتگو و بالاخره نتیجهش به یک صلح دائمی در افغانستان منتج شود؟
در هر توافق هر بازیگر وقتی که وارد میشه اونا شرایط خود مطابق به قدرت خود مطرح میکنه. ما شما واضح میفهمیم که افغانستان از ابعاد مختلف قدرت در کدام سطح است. مطابق از او میتونه که یا شرایط خود مطرح کنن و انحطاف پذیری در شرایط خود داشته باشن. یعنی این کدام گپ خیلی خطرناک نیست که وقتی که ما بگیم که حکومت از بعضی از شرایط خود مگذره یا نرمی نشان میده. اینی که ما یک کوشش میکنیم برای صلح از بعض شرایط مگذریم و نرمی نشان میدیم، این خود در حقیقت یک کوشش است برای منافی ملی کشور.
برخی از مقامات حکومتی در پالی از اینکه روی مسئله پیشرفت‌های صلح صحبت میکنند و از گفتگوهای مستقیم با طالبان سخن گفته میشه، از تقویت نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور هم تاکید دارند. آیا فکر نمیکنید که این مقامات حکومت نسبت به پروسه که فعلا جریان داره کم باور هستند؟
به نظر من پروسه صلح و تجهیز یا آماده شدن نیروهای امنیتی ما این دو موضوع متضاد نیست، این دو موضوع موازی است. اگر ما در شرایط صلح هم قرار داشته باشیم ما مکلف هستیم که در بود این چی در بود امنیتی و چی در سکتورهای مختلف دولتی ما خود تجهیز کنیم. یک مسئله رو باید فراموش نکنیم که قبل از اینکه ما وارد پروسه صلح میشیم یا با طرف با میز مذاکره میشینیم، گرچه که یک مسئله ظاهری خیلی خوب است، چی پروسه صلح و چی شورای که ایجاد شده به نام شورای صلح یا کوشش‌های خیلی خوبی است، اما مسئله اصلی دیگه عامل اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان است. در قدم اول ما باید سر از این مسئله تاکید میکنیم که اول موضوع اختلاف پیدا میکنیم، بعد ما سر از این کار میکنیم راه حل از او برش پیدا میکنیم. در کل اگر ما اول عامل اختلافات پیدا کنیم و باز حل کنیم و باز وارد پروسه شویم، شانس یا احتمال پروسه صلح بیشتر میشه.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان بود که گفت نابسامانی های جاری مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تعداد زیادی از داوطلبان کانکور در ولایت هرات دختران بودند. مسئولان برگزاری امتحان کانکور میگویند حدود 13,000 تن در امتحان کانکور اشتراک کردند که نزدیک به 6,900 تن آنان دختران هستند. امتحان کانکور امروز در ولایت هرات آغاز شد و تا 3 روز دیگر ادامه دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
امتحان کنکور هرات با 2 ماه تأخیر آغاز یافت. احمد جاوید رسولی رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بیش از 13,000 تن از فارغان صنف 12 شامل امتحان کنکور هرات شدند.
در امتحان ولایت هرات در حدود 13,091 تن داوطلبان واجد شرایط اشتراک خواهد کردند که از این جمله 6,831 تنش طبقه اوناس است یا خوارای ماستن و 6,264 تنش از طبقه ذکور یا برادرای ماستن و 413 تن هم از مدارس دینی که فارغ هستن امتحان اختصاصی سپری میکنن.
با وجود این مسئولان ریاست پوهنتون هرات از کاهش متقاضیان کنکور نسبت به سال گذشته سخن میزنند. آنان میگویند از تمام اشراق کنندگان کنکور تنها 4130 تن جذب پانزه های مختلف پوهنتون هرات میشوند. دکتر محمد حسن فرید سرپرست ریاست پوهنتون هرات نبود زمینه کار برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی را یکی از دلایل کاهش داوطلبان کنکور نسبت به سال گذشته عنوان میکنند.
سال گذشته ما در حدود 15,000 به امتحان شرکت کرده، امسال 13,000. با کمال تاسف در ظرف 5-6 ماه اخیر مهاجرت ها از افغانستان زیاد شده، بنابراین محصلین ما ممکنه جوانا بودند مهاجرت کرده باشند. حرف بعدی هم که قبلا وقت که تحصیلات عالی تمام میشد برایشان کار پیدا میشد، فعلا وقتی که تحصیلات عالی هم تمام میشه کار در کاریابی کمی مشکل وجود داره.
در چند سال اخیر امتحان کنکور در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات با مشکلات متعدد تکنیکی روبرو میشد، اما این بار اشتراک کنندگان خوشبینند که بدون کدام مشکل امتحانشان پایان یابد.
ما را هیچ چیزی نمیترسانه، بخاطر که کروسی ملی است و کاملا شفاف است و تمام مراحل که میبینین از کامپیوتر سیر میشه و هیچ کس هم حق مداخله نداره.
این نگرانی که واقعا از اول بود که خدا کنه که سوالا فروخته نشده باشه یا که کدام نقل فعلا که باشه امتحان شروع شه با سن امتحان ببینین.
کدام ترس نداریم دیگه، کدام استرس هم نداریم، ما آمادگی خود رو گرفتیم دیگه، پناه به خدا هر شکش.
گزارشات از ریاست معرف هرات حکایت دارد که شماره از فارغان صنف 12 هم به خاطر مشکلات اقتصادی و بلند رفتن قیمت کارت‌های ورودی از امتحان کنکور صرف نظر کردند. عبدالرزاق عمدی رئیس معرف ولایت هرات میگوید این موارد بیشتر دامن فارغان صنف 12 هم در ولسوالی این ولایت را گرفته است.
در مجموع هم تعداد فارغین تقریبا کمتر هست از صنف 12 و هم تعداد اشتراک کننده ها. یک چیزی که از ولسوالی ها دریافت کردین و جوانان مدعی بودند که بالا رفتن قیمت کارت در واقع ورودی کنکور که دو برابر شده بود، از 220 به حدود 400 افغانی تاثیرگذار بوده. البته ممکن است یک تعداد محدودی بس اتفاق افتاده باشه. موارد دیگر طبعا فضایی که ایجاد شده، بحث ناامنی، مشکل مهاجرت معکوس.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هیئت 120 نفری را به خاطر برگزاری امتحان کنکور به ولایت هرات اعزام کرده است، اما این موضوع با واکنش شماری از استادان پوهنتون هرات مواجه شده است. شماری از استادان پوهنتون هرات میگویند که اعزام تعداد زیادی از هیئت به جز حیف مل شدن پول بیت المال چیز دیگری را به دنبال نخواهند داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر داخلی بریتانیا بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان را از این کشور لغو کند. در ماه آگوست سال گذشته میلادی با در نظر داشت نگرانی های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. ولی حالا بر اساس فیصله جدید افغانستان یک کشور مصون شناخته شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزیر داخلی بریتانیا تریسا می بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان افغان را از این کشور لغو کند. به نوشته روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا، بانک سال گذشته میلادی در زمینه تلفات افراد ملکی خونین ترین سال در افغانستان به شمار می رود محکمه عالی بریتانیا فیصله کرد که با وصف ناامن بودن برخی ولایات افغانستان، شهر کابل پایتخت این کشور به قد کافی برای بازگشت پناهجویان امن است. در ماه اگست سال 2015 میدادی در اثر نگرانی‌های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به این کشور جنگ زده، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. بر اساس این فیصله جدید، افغانستان یک کشور کافی مسئول شناخته شده است و پناهجویان افغان از بریتانیا اخراج می‌شوند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تیارات در بست کرایه شده صدها افغان را به کشورشان انتقال خواهند داد. وزارت داخلی بریتانیا بر اساس این استدلال که آنها می توانند در پایتخت افغانستان زندگی کنند، حتی افغانهایی را دوباره انتقال می دهد که از ولایات ناامن افغانستان به بریتانیا رفتند. توفیق حسین، وکیل یک افغانی که به اسم مستعار HN خوانده شده و هنگام تقاضای پناهندگی در بریتانیا در سال 2007 میلادی 14 سال داشت، می گوید: با قطع علم کردن گروه دولت اسلامی یا داعش و افزایش حملات طالبان، خطر منازعات داخلی در افغانستان افزایش یافته است. در چنین شرایط ما از مبارزه به خاطر موکلین خود دست نخواهیم کشید. وزیر عودت مهاجرین افغانستان نیز در صحبت با مقامات بریتانیا در مورد اخراج پناهجویان خردسال افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده گفته است: تعداد زیادی این افراد زمانی که به بریتانیا آمده بودند کمتر از 18 سال داشتند و اکنون در مورد وضعیت و آزمون‌های موجود در افغانستان اطلاع ندارند که این مسئله میتواند باعث مشکلات شود. بریتانیا باید برای این افراد پناهندگی بدهد. تصمیم اخیر بریتانیا درست یک هفته بعد از آن صورت گرفت که وزارت داخلی این کشور اعلان کرد که تقاضای پناهندگی افراد زیر سن 18 سال بدون امراهی قیام در سال گذشته میلادی 56% افزایش را نشان می دهد که از جمله 3043 تقاضای پناهندگی 656 یا 21% آن توسط اطفال افغان ارائه شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با شدت گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتقادها هم از دونالد ترامپ بالا گرفته است. ترامپ، میلیاردر جمهوری‌خواه، تا کنون در میان همحزبی‌هایش پیشتاز است. مناظره تلویزیونی تازه جمهوری‌خواهان دیدنی و هیجانی بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ، میلیاردر جنجالی، در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هواداران زیاد پیدا کرده، ولی شمار بدخواهانش نیز کم نبوده، به ویژه در میان دموکرات‌ها. اما اکنون همحزبی‌های ترامپ هم از او سخت انتقاد می‌کنند. مارکو روبیو، رقیب انتخاباتی ترامپ، یکی از آنهاست. او در جریان یک مناظره زنده تلویزیونی در دیترویت به ترامپ گفت کسی او را خوش ندارد.
دو سوم حصه مردم که در رأی‌گیری‌های مقدماتی جمهوری خواهان رأی دادند، علیه شما رأی دادند.
جان کاسخ، رقیب دیگر انتخاباتی ترامپ از حزب جمهوری خواه، هم ترامپ را بی تجربه خواند. پیش از این میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سال 2012 میلادی هم از او انتقاد کرده و او را جعلکار خطاب کرده است. اما ترامپ 69 ساله هم کوتاه نیامده و از خودش دفاع کرده است، به خصوص در برابر سخنان مارکو روبیو.
تشویش نکن مارکوی کوچک، شما در برابر سنا امریکا ظاهر شوید و رای دهید. شما در غیر حاضریتان در سنا اول نمره هستید. شما نمی آید که رای دهید. از این رو مردم فلوریدا شما را دوست ندارند.
در میان جمهوری خواهان ترامپ هنوز پیشتاز است و در رای گیری مقدماتی درونزبی به نام سشنبه بزرگم بیشترین آرا را به دست آورد. در میان دموکرات ها هیلری کلینتون از رقیب حزبش برنی سندرز پیشی گرفته است، اما سندرز هم گفته جای نخواهد رفت و همچنین به مبارزه ادامه خواهد داد. ترامپ و هیلری یا دو رقیب دیگر، هنوز روشن نیست که سرانجام کدام دو نامزد دو حزب عمده رقیب در انتخابات ماه نوامبر بر امسال به رقابت خواهند پرداخت و که بالاخره به قصر سفید راه خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. از رادیو آزادی، من سید سمی عباس با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.